کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دې د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ږغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې و لوی جنگی بړی په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بړی ماسکو نومیده چې د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د لیشت وړتیا یې درلوده. روسی چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګیدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت توپان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیک ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړی دي. د ماسکو جنگی بړی شپاړس لری واټن وشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شي.
د کډوالو مسله یو ډېر استوزمن مسله ده نن سبا.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وټل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتاني مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان نجونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناسته ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبه د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
شپاړس کلنه ناروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا ډېر سخت وي، هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی، بې سواده ټولنه وایي چدم په درد لګېږي.
میرمن خوګیانې هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپل کړي ژمنې ماتې کړي دي. نو موري وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاس جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لار ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستان وروشي یا افغان کډوال وهڅي شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې پخوای په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچېری مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو خو مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکې له مخکې له افغانستانه وتلي وو، یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیوله د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سرنولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو. او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، سره دوی سره تشویشونه موجود دي، او د دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. بلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکر طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې رامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوي، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوي وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتیری د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستاني پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاته د هلیکاپټر د لارې راوړلې، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې، او په میر علي خدي کې د سنایي پر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوي. د فوز اماریکو څنګه ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علي خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي، او سو وسلوال یې وژلي، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تاته خیلو برید ذمواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علي کې بیا د یادې پیښه یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوه کړي، خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړي. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په دته خلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلې ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلې ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زیدې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وسته. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي و جنگي کشتي ډوبه شوه. روسي د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یارغل پیل کړ، چې دا بریټ تر اوسه پورې دوام لري او تر یوه میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دی وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي، او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کښتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتی د ډوبیدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونی کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتی د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتی د نیپټون په نوم په کشتی ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتی دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پیښه هر ډول سوې د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتی داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفس کې هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
نا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي نو تاسو دا غورا پرونو متن حل تلبسل شي چې د ازادي رادیو لالاري د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شي. هم درس کومه مرکه چې د ازادي رادیو لالاري خبرو هغه حالت تاسو کچیرته نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندل شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوز په اړه اوریدل شي. متخصص ډاکټر به تاسو ته لارښوونه وکړي چې څنګه کولای شو چې له دې اخیستونکو ناروغي څخه ځان وساتو او څنګه کېدای شي چې کچیرته په دې ناروغي اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر سره خبري وکړي. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانی لمخي دواړو خو ومنل چې د یو موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو نه خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوستې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو لدی سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وشوه چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت شي بر لتا سو سره يم شي چری
زمخ کې دا اجازه نو او ډیر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
چې ګټه کم کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړی دی چې اوسنۍ حالت ویرون کې دی که مخه ونیول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په روسیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
او اوس لاغم تاسو ته تشریح کوم. البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وایي جی دی پی دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی دغه مجموع ده دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل. کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګ زراعتي مواد منګ د مزکی نظرات مڅ شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل اداده شي برته چې افغانستان کې خو موږ سخته البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه موږ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د موږ تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری را منځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بیباوری شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی‌ثباتی دغه مسائل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شوه چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتی حالت ته وشي، یعنی کار په دغه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه راوارد کوی او مختار ناچیزه شان موږ بیرون ته صادر کوی. په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اوسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیر مننه بهر صاحب.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لې نو ما د ازادي راډیو ته د سرور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پجنو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دشکلن جمعدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوله، د میدان وردګ د وردګ ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړ، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګوري ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم دغه بل دولت په رقم ړنګېږي، او څوک به دوی به بیا په موږه خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د هر سړي سره جنګېږو. نورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي، او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوئ. وسلام.
خبر کوما د طالبان حکومت نه غواړم چې په پیوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ شي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري، دغه
کی اوس مکتب نه طالبان د حکومت نه غواړم چې شل کال دغه سل کې پاملرنه نه ده سوې اوس دغه سل کې یو مکتب جوړ شو مننه
دا ازادي راډیو پر